دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې ز ګل آیاستا سو خوربای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو او شننونو ترڅنګ ونیز خبرونه باختر استوري هم در خبرو فلمړي د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد دا وره
چارواکی وای په پاکستان کې د روانو بارانو لوجه د مړو شمیر نه او یو تر رسیدلی ګنجوبل د جنوبی وزیرستان د توي خلې اوسیدونکو وای په سیمه کې د کرفیو لوجه د مشکلاتو سره مخ دي او روسی چارواکی وای د دوبی د هغې مسافرون کلوته کې د راپریوتو د پیښې پلټنې پیل کړې دي چې پکې دوه شپږ کسان وژل شول. د خبرونو تفصیل چارواکی وای په پاکستان کې د روانو بارانو لوجه د مړو شمیر نه او یو تر رسیدلې ده او شاوخوا سل کسان جوبل شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA چارواکو نن مشال رډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه د بارانو لوجه په قبایلي سیمو کې نه ویش په بلوچستان کې نورلس ته پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې یولس او په خیبر پختونخوا په پنجاب کې لس لس کسان مړ شوي دي. د جنوبی وزیرستان د توي خلې اوسیدونکو وای په سیمه کې کرفیو لګول شوی دا چې لوجه دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې نا ملک نظر محمد دمتونی مشال رډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د شاوخوا اتو حکومتي کارکونکو د تختولو وروستو حکومتي ځواکونو ګڼ شمیر کسان د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې ونیول او سی په سیمه کې د خلکو په تګ راتګ هم بندیز لګولې دي. خو بیا د سیمینار د کامی سملی غړي غالب خان او وزیر مشال رډیو ته وویل چې خلک دې د تختول شو حکومتي کارکونکو په خوشی کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. بلخوا یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګر ګروپ وایي د دغه کسانو د تختولو ادا کړي. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوک وسلوال نیول شوي دي. په کوټه کې تېره شپه د پاکستاني ملیشیا او ځواکونو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې دویش مشکوک وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. ولې بلخوا کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند صوبې حکومت د هندوانو مذهبي تهوار هولي په ورځ د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی. د سند د وزیر اعلی ویان تېره ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي له دې وړاندې به یوازې لګکیو ته د هغوی د مذهبي تهوارونو په موقع چټي ورکړل کېده خو دا کال یې په ټوله صوبه کې د مارچ په 23 د رخصتۍ اعلان کړی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې پر طالبانو کوم اغیز نه لري خو دا یو هڅونکی اقدام دی.
دا به یو لاره شي چې وو جنگ د حل لاره نه ده او دا مشکلات افغاني خبرو اترو او مذاکرات باندې حل کېدلی شي نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمن د سولې خبرې د تیر سیارت په ورځ په رسمي ډول په کابل کې پیل شوي. بلخوا طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبه جوړ شوې غونډې ته وویل چې تیر کال حکومت په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې خو افغان ولس په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه ویني.
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ور نه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د روس په جنوبی سیمه کې د دوبی یو مسافر وړونکو جاز تر پریوتو د پیښې پلټنې پیل شوې دي. په دغه پیښه کې دوه شپږ کسان وژل شوې دي. دغه الوتکه پرون د خالی په ورځ د روس په راستو انډان ښار کې د بیړنۍ ناستې پر وخت پریوته او اور پی ولګید. پلټون کې وایي په دغه الوتکه کې ټول 55 مسافر او 9 د عملی کسان د پیښې سم د سروستو وجل شول. پلټون کې دا هم وایي دالانه د معلومات چې دغه پیښې وجه خراب موسم وو، تکنیکی خرابي او که د پایلټ غلطي وه. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیروي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ د خرابو اړیکو له سمېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینې ماڼۍ وایي په 1959 کال کې د فیدل کاسترو له انقلابه وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لورې کیوبا ته سفر د کیوبا د ولس د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ښه ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د نورو سیاسي مشرانو سره هم ویني. د شام په شمالي رکه خار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د تېرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 زیاته ښودلې. د بشري حقونو دې ډلې ویلي دا لا څرګنده نه ده چې په رکه خار تازه بمباري روسي الوتکو کړي او د شام هوایی پوز. او بل خبر دا چې نن د T20 نړیوال کپ په لوبه کې په ممبئی کې د افغانستان او ساوت افریقې ترمنځ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ ساوت افریقې وکړه او په آخري شلم اوور کې تر اوسه 209 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي آوټ دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه به د مشال راډیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. که چېرې راسره د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان په بیلابیلو علاقو خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې له څو ورځو راهیسې بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 90 ته رسېدلې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې د نورو بارانونو اټکل کړی.
پېښور او ډېر سره پسې مې لګېدلې علاقې دي مردان ډیویژن دا به نن خو کلیئر شي. هغه هره ډیویژن ملکن ډیویژن چې کې به سبا هم چانس شته چې لږ ډېر باران پسېږي.
د قبایلي سیمې تعلیم یافته ځوانان شکایت کوي چې سرکاري نوکریانو ترلاسه کولو کې مشکلات لري.
تقریبا نشپد میاشت کېږي هغه د ټیکنیکل کالجونو او د فاټا ټریبیونل سو پوسټونه اناونس کړي وو. اډرز ونه شو چې کم کاندیډیټ وو. د فاټا ځوانان یې ډېر زیات مایوسه کړي دي.
ملت پاله ګوندونه وای په پرویز مشرف د سفری بندیز لری کې دوه ثابت شوه چې یوازې سیاستوالانو پر ضد مقدمه چلی دی شي.
دا ثابت شوه یو عربیا چې دا ټول د فوجي استابلیشمنت تر دغه لاندې دي شکنجه لاندې.
او ونیزه خبرونه د باختر ستوري کې به د ګوګل اجباړن شبکې د پښتو د ځای کېدو په مناسبت د مننی د غونډي حال واوري.
د ګوګل لپاره درنین زر لیکول کل مثلا یوازې له هلمند څخه مشه 900 لیکونه را ورسېدل. په دغه لیکونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له ګوګل څخه مننه و.
شننی او تبصری هم د خبرو له مشال رډي سره سره. درنو ودونکو تاسو د مشال لړیو د مازیګر 4 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د روانو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 90 ته رسېدلې دي او په دې بارانونو کې د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د آفتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې په چترال کې د واورې چم پرېوتو له کبله 2 طالبعلمان مړه او 6 لادرکه شوي دي. د دې ترڅنګ د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې سبا هم د باران اټکل کړی دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د آفتونو د نظم قامی اداره ان ډی ایم ای وایي چې د روانې میاشتې د 9 نیټې نه د روانو بارانونو له وجې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات 9 کسان مړه شوي دي. په بلوچستان کې 19، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 11، او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې 10 کسان مړه شوي دي. ان ډی ایم ای وایي چې د بارانونو له وجې په ټول ملک کې 101 کسان ژوبل شوي دي چې پکې په قبایلي سیمو کې 43، په بلوچستان کې 40، په پنجاب کې 38، په خیبر پختونخوا کې 14، او پاکستان د انتظام لاندې لاندې کشمیر کې څلور کسان جوبل شوي دي. بلخوا د آفتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې د چترال په سوسن سیمه کې د خالی په ورځ د واورې چم پرېوتو له کبله دوه طالب علمان مړه او شپږ بېدرکه شوي دي. د یاد ادارې ویان لطیف الرحمان وایي چې د چترال ضلعي انتظامیه د پولیس، فوز او ځایي اوسیدونکو سره په ګډه د بېدرکه کسانو په تلاش کې بوخت دي، خو د زیاتې واورې او خراب موسم له وجې امدادي کاروایانو کې د ستونزو سره مخ دي. په پېښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکی مشتاق شاه وایي چې د خیبر پښتونخوا په بره سیمو کې تر سبا پورې د باران کېدو امکان دی.
پېښور او دې سره چې لګېدلې علاقې دي مردان دی دا به نن خو کلیر شي، او هزاره ډیویژن او ملکن ډیویژن چې کوم دی نو دې کې به سبا هم چانس شته چې لږ ډېر باران پکې وي. د اوسني باران کې خو ډېر زیات باران هزاره ډیویژن کې ویلې شي چې هلته ډېر شوی دی. درې واړه ورځې کې 500 ملي میټر 900 پورې زیات شوی دی. دې خو د ایسټرن سایډ کې د ملکن ډیویژن او پېښور مردان په دې کې لږ باران شوی دی.
یاد دی وی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړه او 155 جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان توی خلی سیمی 600 ورځې وړاندې ترې نه حکومتي کارکوونکي تښتول شوي وو. مشران یې وایي چې په سیمه کې کرفیو لګېدلی چې له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبی وزیرستان له یادې سیمې 10 ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تښتول شوي کارکوونکي لا هم د وسلوالو په منګلو کې دي. پولیټیکل چارواکي وایي چې د اف سی آر قانون لمخې د قبایلي د دغې قبیلې پر ضد د حاصل شوو اقداماتو وروستو ورته د تښتونکو په اړه معلومات شوي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل توی خلا دمتوڑی سلیمان خیل کا بالیون ویائی چه چا دے دوی دے خاور نال اس ورز مخش دے کبالیانو دے ترکتی چارو دی ادارے چارواکی تشتولی بیولی دی آغوی دے دوی پڑا ہم انلے دا خود اجتماعی او سیمائی زی زیماورای دے قانون لان دے دے کبالیانو پسی مخش گرز بندیز لگے دلائی لیار باند دے خوراک شاک شیونا ختم پشلگونا کبالیون بندیون حتی چرنزیرون را تمریو خمیجا سکاولای نشو. پا دغا با ریکش ملک نظر ماما دم تونای پا دگی رنگ حال را کوی
کم کسان جمو دی علاقی دیس اغواز کن اغا کسانو که بارک سی پیسی کلوی اپنی مو سر سکوم نایی ساتی وصل پا اول ورز باندی که پریشن را پیرو که جمو کو علاقه باندی دوم اکر تی لگا ولی دا سا اغا مزی موسر را سی رفلسی ندی موسیکل باندی سی رفلسی سکوم طرف تاوزی اغا
ملک علی محمد ویائی چٹولا گراما دے تشتاولی و چرواک چوختلا وا چھ سیمے تا دیرا تک نئی نزائی انتظامیہ او نئی قوم خبر کڑائی وا دے دوی دے دغی غفلت نا اوس میجا پا غذاب یو
ریڈیو باندے اعلان و صدا یو گروپ دے یک داخل گوڑی دے آگا گروپ گوڑی نپی زنمو سا خپل وس کړی ده. دا افسران ګرم وو، دغه افسر خپل مخ روان وو، نه ملک خبر کړی ده، نه لیبس خبر کړی ده، نه خطدار ځان سره وړي. په دغه لټه کې ویل دي اختیار قانون مطابق د قوم ته سزا ورکړله. قوم نه خبره په خپل مخ روانې چادرې په وځای روانې په تور باندې موږ ګرم یو کدای ګرم.
ملک وزیر خان ها دغه خبره په دارنګ مخشې بیایي
په دغه ورځ کې موږ ته نو ته د حکومت قانون ته غاله ایښې ده. حکومت ته یې موږ شپېته اتیا کسان یې بند کړي دي په جیل کې پراته دي. موږ سره زیاته ډېر د انجنرال غلف
دیو بل مشر ملک حسن خان خبر ہے ہم وار وے دے دنتنو سلیمان خیل کا بائلیانو دے دغو غشتنو او گوتنی وکو نامے چھ دی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ غالب خان وزیر خبر کا آغوی پا دارنگ رتا وجہ گے دل
کنه د دې په خبره کې شي چې د کیمه خبره کې دا سوردات وشي هغه خلک ته د خبره خلک بیا د دې مغور هي چې دا مشرونو کډر سلمان خیر دي کډر دم تولی دي د دې یو کمیټه جوړه کو چې آئنده دې پره او د موجوده چې کیمه مسله جوړه دو چې یو دې پره دې داسې کردار ادا کو چې د ساري مشتي ځمنه طریقه سره ماجی اټ کی کنه
دغه کا بایلون ویایي چې میجا قانون مانو د تشتاوجو چارواکیو د راخوشي کولو د پاره مو پخیم له تړلې دي خدام را باندې زونه د نشي را باندې لګول چې د حکومت د ملاتړ نه بهخي بلاسا به شو پاتې شو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال راډیو تاسو وګورئ دا نو ودونکو ستاسو پام د دامین اولاندې د قبایلی سیمې د جنوبي وزیرستان په اړه او د قبایلی سیمو په اړه یو بل ستونزې د تاسو خبروم او هغه د تعلیم یافته ځوانانو دي د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانان وایي چې په قبایلو کې د روزګار لپاره اعلان شوي سرکاري چوکو باندې په بډو رشوتونو او دغه شانی نور کسان خستل کیږي او پولیټیک انتظامیه چې کوم حقدار خلک دي هغه ترې بې برخې پاتې کوي فدیرا نور تفصیل در شبیر احمد جان پر رپورٹ کې ورو
پیخور کې د قبایلی سمو د ځوانانو او زدهکوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې قبایلی سمو کې په ځینې سرکاري محکمو کې سوکې اعلان شوی چې دوی په وینا پرې بغیر مرټه کسان اخستل شوی دي او چا چې په خپل قابلیت او بغیر سفارشه د نوکرو دغه امتحانونه پاس کړی دي نو تر اوسه پورې له هغوی ته د نوکرو یا د کار کولو اجازه هم نه ده ورکړل شوې د دغه تنظیم مشر شوکت عزیز وایي چې په فاټا کې په ځینې تعلیمي محکمو کې د استادانو لپاره سوکه اعلان شوی چې هغه هم په بډو رشوتونو او مخمرت باندې اخیستل شوی دی
تقریبا نشپد میاشت کېږي هغه د ټیکنیکل کالجونو او د فاټا ټریبیونل سو پوسټونه اناونس کړو په فاټا کې خود هغه پوسټونه و سپورې وی موشوا ټیسټ موشوا او اډرز ونه شو چې کم کاندیډیټ وو د فاټا ځوانانو ډیر زیات مایوسه کړې دي د کرپشن او د هغه میرټ چې کم په مالکیږي ځکه چې هر یو اوس هغه کاندیډیټ یعنی کم سټوډنټس یا یوت نه تاسو کې نو چې پوسټ اپلای تاسو کړې د هغه مایوسه باندې چې مونږ یو کو نو چې مونږ ته حق نه ملاويږي مونږ ټیسټ کلیئر کو مونږ ټاپ 10 باندې راشو
دغه تنظیم یو بل غړی واجد افریدی وایي چې د نورو قبایلی سیمو په شان اورکزی ایجنسی کې هم په سرکاري سوکو محرران اخیستل شوي دي چې پولیټیکل انتظامیه د قومي اسمبلی غړو او سینیټرانو خپل خپلوان په بغیر د سمرټه اخیستل شوي دي او همدغه وجره چې قبایلی تعلیم یافته ځوانان یې سخت مایوسه کړی دي
پوره محرر سره یو غټ چک پوسټ پلاس باندې وي هغه سره لیوز ولا وي هغه سره یو غټ علاقه پلاس کې وي نو هغه د پرخ یو ایکسپیرینس کس پکار دے یو ٹیلنٹڈ کس پکار دے چغ سر سے ایجوکیشن بھی سو ایکسپیرینس اور سر دی شی کی دی کی اس کور میں اسپیشلی بڑا کور میں کا مسئلہ دا جیسے کسانی کی نولی دی یا دو ملک پتروبان یا مینے پتروبان یا سر دبل سری پتروبان نی رغلی دی چغ سر نے سے ایجوکیشن سر ہیں نمون ٹول نہ پہلا پہلا کور میں چکن پی دے اکرم اللہ صاحب اگن دا مطالبہ کروں چرا دا شی ختم کی 163 سیٹوں نو دی پارٹ سیکریٹریٹ تم وایو چرا دا شی متحل شو خبر ہے بھائی
دا اپر کور میں جنسے نہ دا قمی سملی غلی ساجد توری مشال لیڑو تو ویل چ دی خپل ځانی کله هم مداخلت نه کړي او نه دوی د چا سفارش کړي دي
خو زه به دا وایم سوال پیدا مکمل غصه دی لیدې څه ویلې ته پر مې جنسې کې 163 محرران قلم خسته شوی دی دا لیوی سپیان دی نه پدې کې 163 کسان چې نه مارشته دا ستاره او نه مطلب دې سما برتی کول ولا سړی شته خدا 163 کسانو نه تومره پبلک خپاره نومره زته نه خپایا ندی وږي نه مطلب درس اول خو دې هغه کی ته کوم دا خبره کړی واجی ایم ان ای سینیټر ندی کړی ایم ان ای کوشن سینیټر
ولی هم پدړل کوم چې سو سواره د فاټا ډیولپمنټ اتارټي اف ډی ای او د کرم ایجنسی پولیټیکل انتظامی سره بیا بیا د تماس نیول هڅو کړه نو هغه مشال لیډو سره خبره ترې ونه کړې شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14513 ولزراتسواتیا او 15028 کلو هرتس اوریدل شي
مشال رادیو تاسو ورته وګي درنو ودونکو زو کوټه ده په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوک غوسلوال نیول شوی دی په کوټه کې د پاکستانی ملیشو لخوا
رسنو ته پیګا شپې په لیګل شوی بیان کې ادا شوی چې سرتیری د صوبی په څلورو بیلابیلو سیمو کې دویشت وسلوال نیولی چې د دوی په خبره تعلق یې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیره بوکتی سره سیرمه نصیر آباد په چتر سیمه کې یې دیارلس وسلوال د کیچ له تومب سیمې څخه یې پنځه او د کوټې په سټلایټ ټاون کې یې درې تنه او په پنجګور سیمه کې یو وسلوال نیولی دی. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا شوې چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې دوه ویشت وسلوال نیولی دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې دیارلس وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومب سیمه کې یې پنځه وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمه څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمه څخه نیولې دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قومي کړنلارې اعلان کړی د بلوچستان نه یوازې په بلوڅ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو ودونکو، د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالانو او جمهوریت خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه خل هغه ځکه چې جمهوریت اداري کمزور دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیز له فهرست لري کې دو د جمهوریت حکومت او عدالتونو کمزوري ښایي. پر دې موضوع موږ همکار اسرار علم مومن دا راپور ورکړی دی.
د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرست ولې لرې کړل شو چې له هیواده بهر ور باندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزی حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هیواده د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هیواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزورې دي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړې کړې. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دی.
ګورې پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزورې هم دی، ترانزیشن کې مې او هر وخت دا یره او فکری څوک په راشي او یو اټاک بوک پارلمنت کې دې وخت پارلمنت سره څه اختیار اړو نشته دی. د دې کې څه کمزوریا نه د پرایم منسٹر او د پی ایم ایل ان دی چې هغه پارلمنت په کانفیډنس کې ناخلي. بل دا غدا دی چې پارلمنت کې فیصلې نه کیږي، ټول فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوهر وایی د مشرف د علاج لپاره یو شمېر سپیټالونه شته او باید چې په هیواد دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایي چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خود جماعت اسلامی یو مشر پروفیسر ابراهیم وای د مشرف له هواد بهر تل د جمهوری حکومت او عدالت دواړو کمزوري خایي
دا وای چې پړه په حکومت او عدالت دواړو باندې راضي او دواړو غلط کار کړی دی چې مجرم چې هغه د غداری متکف شوی دی آئینه مات کړی دی او هغه دغه شان د قانون د لاسه ووته که چېرته د قانون حکمرانی وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوری حکومت ختم کړي
پروفیسر ابراهیم وای تر څو چې پاکستان کې ولسی ادارې او قانون نوی مضبوط شوی تر هغه به جمهوریت په خطر کې وي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عثمان کاکړ بیا وای د دې هیواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزی حکومت سره ولاړ دي خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمې سر ته ورسوي
شرف سیو یو امیر ډکټر وو مارشال لا راوستی وو د هند فامالي کړو په دې باندې د هند د آرټیکل 6 اپلای شوی دی د خلاف مقدمه ولا د خلاف یو ده د غداری مقدمه دا سړی یو ورځ عدالت ته حاضر نه شو وزیر اعظم حاضر شوی دی نو لیازه د دې ملک سکم نظام دی د جوډیشری غن او د دې سیول ملټری بیوروکریسي غن او د فواکی حکومت غن دا ثابت سول یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټبلیشمنت تر دغه لاندې دی شکنجې لاندې
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوز ولاړ وو نو د په خبره کچیرې له پوز سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن وا چې جمهوریت له منځه تللی وي خو د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړې او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکولو وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو اشارولې
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای
مشال لري تاسو غوږی درنو دونکو د نیشن ورسپانې په یو لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د ضرب اعظم عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي او وایي چې تر هغه ته د پانسیانو ورکولو سلسله هم جاری ده په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې تر هغه بریدونه لا هم دوام لري د دې لیکنې نورې برخې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
دی نیشن ورسپانې په دې لیکنه کې راغلی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستانی پوز د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب اعظم عملیاتو د تسلۍ سرګندونه وشوه خو یو ورځ پس په پیښور کې په بس کې بمی چاودنې 18 کسان ووژل او یو شمېر یې جوبر کړل دا په داسې حال کې ده چې پوز وایي تر هغه ته د پانسیانو ورکولو لړۍ هم روانه ده ورسپانه لیکي چې د هدفي وجنو د خلکو د تختونو او نور وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمیر لوی ترهګری پیښې رامنځته شوي چې پکې د کارخانو مارکیټ باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي تنظیم دي سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې واځي د دوی په سیمو کې ترهګری ولې روانه ده آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او کسنګه ورسپانې لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد سرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېر قرباني ورکړې دي او بلې خواته ضرب اعظم عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمونه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خورا کړه هلته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي د خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی د ورسپانې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړ شي یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې له وجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته. نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترلاسه کول جایز ومنل شي، نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نه منع کړی شي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پا پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو وخښه ویلې د مازیګر سلونی بجې فرخند اسد نن د خبرونو لنډی زور.
چارواکي وایي په پاکستان کې د روانو بارانو له وجې د مړو شمېره نهو او یو ته رسېدلې. ګنجوبل د قدرتي افتونو د نظم ادارې انډیا مې ویلي د بارانو له وجې په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 11 او خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان د توی خولې اوسېدونکي وایي په سیمه کې کرفیو لګول شوی چې له وجې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د شاوخوا اتو حکومتي کارکوونکو د تختولو وروستو حکومتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان د اجتماعي ذمهواری تر قانون لاندې هم نیولې دي. په کوټه کې تېره شپه د پاکستاني ملیشو ځواکونو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویل شوي دي چې سرتېرو یې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 2 مشکوک وسلوال نیولې دي. د سند صوبې حکومت د هندوانو مذهبي تهوار هولي په ورځ د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل تیر کال حکومت په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د شام په رکه ښار چې د اسلامي دولت په سوالې ډلې مرکز ګڼل کېږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټومي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدای شي چې خلک د دې ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ د خرابو اړیکو له سمېدو 15 میاشتې وروسته ترسره کېږي. او نن د T20 نړیوال کپ لوبو کې په ممبئی کې د افغانستان او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ ساوت افریقا وکړه او افغانستان ته د ګټلو لپاره د 210 رنزونو هدف ورک.
ترنو ودونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې ځینو وفاقي وزیرانو نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او وویل شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح ونه لوبو. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بې کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسي هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډېر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په دې معاشره او سرکاری ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوج یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلۍ ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسیډي ختمه کړی شوې ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټي سټورونو نه اولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي. نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسیډي دې نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې اولس به په خپله دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نن ورځ د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي اوس وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جامع دواړه خیزه خبرې ترې شروع شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي چې امریکایي فوج په افغانستان کې په دې وروستو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید له امله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف ته حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورځپاڼه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټونکې ډله هند ته ورځي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورځپاڼې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورځپاڼه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشیزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورځپاڼه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټولو شوو معلوماتو په حواله وایي امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې له امله پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې هوایی ځواک کمپین او د افغان پوز ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړیکو تاسو غوږی درنو ودونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې د تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلي غني دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمېر ولایتونو کې به یې لوی اقتصادي پروژې هم پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر د وینا مهمې ټکي دراوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به پروانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دی وزیر وي هر څه ګلوګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مه سوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره دا ژمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بېلابېلو برخو کې کمزوری ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو ودونکو څو وخت شوه دی د ونیزي خبرونه د باختر استوري دا د بی خبرونه ده او د دې پروګرام کوربا باز محمد عابد دی. راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په ګوګل ژباړن کې پښتو ژبې ته د ځای ورکولو په ویاړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره د تیاتر یا سټیج ډرامې په اوسني وضعیت د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي ادارې یا نتفای د تیر یو کال رئیس هڅه پیل کړې و چې پښتو هم د ګوګل شبکې ژباړن سیستم ته ورننه باسي. د دغې ادارې اسو ته په ټولنیزو رسنیو کې په لسګونو زرو پښتنو په هیواد دننه او له هیواده بهر میشتو پښتنو کمپاین وکړ. له یادې ادارې سره یې خپلې غوښتنې غبرګې کړې چې بالاخره د 2016 میلادي کال پروری کې دغو هڅو رنګ راوړ او پښتو د ګوګل شبکې ژباړن کې ځای وموند. په همدې ویاړ په کابل کې میشتو یو شمېر فرهنګي او مدني فعالانو د کرکټ په نړیوال سټېډیم کې د ګوګل شبکې نه د مننې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ګوګل شبکې نه د مننې په دغه مراسمو کې د کرکټ نړیوال سټېډیم کې شاوخوا 3500 هغه لیکونه زړول شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ګوتو لیکلي وو او په ښکلو لفظونو یې له ګوګل شبکې څخه مننې کړې وې. سعید زابلي چې د نورو فرهنګي ملګرو په هڅو یې د ګوګل نه د مننې په موخه د لیکونو د راټولولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په ښوونځیو کې همدا کمپاین وچینه ده، هلته ماشومانو زده کوونکو چې لا توکلو تر څوارلس کلو عمر درلود د ګوګل دپاره درې نیم زره لیکه ولیکل. مثلا یوازې له هلمند څخه مشته اوه نیم سوه لیکونه راورسېدل. په دغو لیکونو کې په افغانستان کې د سولې په اړه وو، له ګوګل څخه مننه وه، او له نړیوالو څخه د فیسبوک، ایمو، ټویټر او له نورو مایکروسافټ له دغو څخه هیله سوې وه چې له افغانانو سره د انټرنټ په برخه کې مرسته وکړي. دا لیکونه مو ټول په کابل کې سره راجمع کړل، بیا مو دا لیکونه یو بل سره سریش کړل چې یو کیلومتر راغلل.
د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژۍ یا نیټ پای ادارې یو تن مسؤل سید مرجان زازی چې د خپل کاري ګروپ سره د تیر یو کال راهیسې د ګوګل د ژباړې شبکې سره په اړیکو کې وو، په هغو ځوانانو چې پښتو او انګریزي ژبه باندې پوره تسلط لري غږ وکړ چې په ګوګل ژباړن کې خپله وړتیا وښیي او خپله ژبه غني کړي.
د ګوګل د پښتو خپلولو سره د نورو شرکتونو لکه مایکروسافټ او فیسبوک، اوریکل او سلهاو نور غټي کمپنۍ دي، د هغوی توجه د پښتو طرف ته راګرځول هم دایم هم مونږ کار دی. د ګوګل ترانسلیټ کې په خپل ډیر کار دی، مونږ کم نه کم یو سل دوه سوه ټکي د پښتو انګلیسي نه پښتو ته او پښتو نه انګلیسي ته وژباړو. دغه مواد یا دغه ډیټا چې آینده کې به دا بیګ ډیټا ورته کیږي، دا بیا نه تنها ګوګل ته بلکې د پښتو ژبې ته ډیر زیات خدمات اسانه کی. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې نه هم مونږ ورته ویلي چې داسې غونډه به کیږي، هغوی هم عمر ته ډېر خوشحاله دي. دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو زه یم چې تا به نه وي، خو دا زمونږ دپاره د ویاړ ځای دی.
استاد نجیب منلی هم تاکید کوي چې پښتانه ځوانان د ژباړې په برخه کې په ګوګل ژباړن کې پوره برخه واخلي.
ګوګل ترانسلیټ ورننوتل یوه خبره ده، مګر ټولې اتوماتیکي ترجمې د خلکو کومک ته ضرورت لري. باید چې دا ترجمه دقیقه شي، دا ترجمه سمه شي او دا ترجمه معیاري شي. د دې لپاره چې هر څوک وس لري او هر څوک کولی شي، باید چې لازم پروګرام ته وردننه شي او په هغه ځای کې خپله برخه کار وکړي، خپل اصلاحات پکې راوړي او نوي مواد پکې ورځي کړي، تر څو وکړای شو چې موږ هم داسې مناسبې ترجمې ولرو. هسې نه شي چې ګوګل ترانسلیټ د پښتو لپاره یو بل غم شي.
وتل انزورګر امدلار باب چې د ګوګل نه د مننې دغه مراسمو ته لننګرار ورغلی وو، په لیکوالو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګونو څخه نړیوال د ګوګل ژباړن له لارې خبر کړي.
د دغه یو لویه فائده به موږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته اړخ ته لاړ شي. دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي، تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي. البته زما په څیر خلک چې هغه پښتو لیکل، املا او دا یې ډېره ګډه وډه ده، موږ ته د دې نه یو پیغام دا دی شخصا ما ته چې د دې نه وروسته به پښتو لیکل په هغه شکل لیکو چې کوم معیاري لیکل دي.
لدی وړاندې د پښتو ګونډي ژبې اردو او پارسی په ګوګل شبکه کې شامل وي، خو په دې وروستیو کې د پښتو یو شمېر لیکوال او په ټولنیزو رسنیو کې په اعلانو هڅې پیل کړي چې پښتو ژبه هم ګوګل ژباړن کې ځای ولري. چې د 2014 کال فروری میاشت کې پښتو ګوګل ژباړن کې ځای پیدا کړ، خو لا هم دې ته اړتیا شته چې د پښتو زرګونه لغاتونه ګوګل ژباړن ته پورته شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په بیلابیلو مناسبتونو سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې په سلګونو ډرامې سټیج کړي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر سره مو د سټیج ډرامې په اوسني وضعیت خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې یاد ټولنه له کله نه جوړه شوې ده.
تیاتر ټولنه د 1901 کال نن په ننګرهار کې فعالیت لري. په هغه وخت کې د اسلامي ثقافت په نام ته په نوم په ننګرهار کې فرهنګي مرکز درلود چې د هغې په ترکیب کې یو د تیاتر څانګه وه. هغې وخت مې دا فعالیت شروع کړی. بیا چې کله هېواد کې د نوی بدلون رامنځته شو، 1901 کال نه خپل فعالیت ته څو چنده دوام ورکړو، یو رونق یې نوی وموند او تر اوسه پورې په ډېر فعالانه ډول سره کار کوي.
ستاسې د تیاتر ټولنه د 1901 کال راهیسې دلته فعاله ده. بیا په 1915 کې د طالبانو نظام راغی. طالبانو ستاسې د فعالیتونو ممانعت ونه کړو؟
سب فعالیتونه خو محدود شو خو بیا هم موږ د هغه وخت رادیو سره ټلویزیون خو موجود و یو څه همکاري لرله او طالبانو په دوران کې هم موږ بعضې نمایشنامې هغه د وخت د تقاضا او د وخت د سیاست مطابق پرمخ بیولې او داسې خاص ممانعت یې زموږ نه دی کړی خو ډېر محدود و هغه فعالیتونه نه ډېر پراخوالی نه لرلو مونږ به دغه تیاتري نمایشات په هغه وخت کې په بعضې غونډو کې یا داسې کله کله وجه د نارنګل میله یا داسې کوم بل مشاعره یا دغه کې یو نیمه پارشه به مونږ وړاندې کوله او خپله هنري تنده به پرې واتېده.
او بیا کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو او تحول رامنځته شو ستاسې فعالیتونه څنګه شو؟
نو کله چې طالبان نظام ړنګ شو دا نوی تحول رامنځته شو نو بیا خو د دې هنر په مجموع کې ډېره زیاته ترقي وکړه، پرمختګ یې وکړ او زیات رونق یې وموند او د هغې رئیس زموږ فعالیتونه ډېر ماشاءالله اوشته رسېدلي دي او موږ اوس د هېواد په سطحه د لومړیو تیاترونو په قطار کې ځای لرو، دغه تیاتر ښه ځلېدلی دی.
ښه، په دغومره کلونو کې تقریبا د 14 کلونه ووتل، تاسې په دې نوي نظام کې د تیاتر ډرامې جوړوئ، سټیج ډرامې جوړوئ، داسې که په مشخص ډول ووایئ چې تاسې په کومو کومو موضوعاتو ډرامې جوړې کړي دي تر دې دمه؟
مونږ خو دغه درلس یو اتیاوم کال نه را په دې خو اتیا کال نه تقریبا ډېرو سیریالونه هم جوړ کړي دي، هنري فلمونه هم موږ د تیاتر په چوکاټ کې جوړ کړي او ټلویزیوني ډرامې او سټیج ډرامې خو زمونږ چا خبره د حساب وتلې دي او په مختلفو موضوعاتو لکه د سولې په باره کې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه، د روغتیا په اړه، د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په اړه، همداراز د تعلیم او تربیې په اړه، د مخدره موادو د مخنیوي په اړه، نو په همداسې مختلفو موضوعاتو، همداسې د اجتماعي ستونزو، ټولنیزو ستونزو په اړه نو موږ دغه ډرامې خپلو خلکو، خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړي.
دغه کوم موارد چې تاسې یاد کړل چې تاسې پې سټیج ډرامې جوړې کړي، دا ستاسې د ټولنې خپل ابتکار او که نه داسې په پروژهي شکل باندې تاسو ته موضوع درکړی شوې وه؟
نو په دغه دوران کې خو ځینې پروژوي دغه موږ ته راکړل شوي موضوعات او په هغې باندې موږ کار کړی، خپل باتې موږ په خپل ابتکار باندې پر مخ وړی دي. زموږ خپل ابتکار و چې دغه ځینې مسایل هم لکه ټلویزیون د لارې، همداسې سټیج ډرامو د لارې نه وړاندې کړي.
بیا مو دا چې په خپله تاسې کومې ډرامې سټیج کړي دي، د ده امکانات بیا ستاسو له کومه کړي دي؟
نو دغه یو ستونزه خو موږ دغه اوایلو نه تر دمه پورې لرو چې دغه کوم امکانات چې موږ دغه ډرامو دپاره دغه کوو، د اکثره وخت موږ د خپل شخصي لګه او د خپل جیب نه موږ دغه کړي دي، ځکه دولت په دغه برخه کې موږ سره هېڅ کوم داسې خاص همکاري نه ده کړې. حتی تر دې پورې چې اوس دغه اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې موږ حتی یو مدیریت د تیاتر د هنر دپاره نه لرو. په دې معنی چې د افغانستان په نورو لویو ولایاتو کې لکه کابل، مزار، هلات او قندهار کې تیاتر په رسمي بڼه موجودیت لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په ننګرهار کې دغه مدیریت نه دی ایجاد شوی او دغه هر څه فعالیتونه چې موږ کوو، نو په دې برخه کې دولت موږ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. یو هغه پروژوي مسایل دي چې ځینې شخصي انجوګانې او موسسات کې موږ سره داسې مرسته کړي، هغه هم ډېر محدود او کم وخت لپاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره به نورې خبرې په بل خپرونه کې هم ولرو. اوس په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې رپورټ ته تم کیږو.
ته چې لاړې ستا یادونه به مې اخري، د خپل ما زړګي دردونه به مې اخري.
د نقیب احمد اتل په غږ کې دا زړه ته پریوتون کې ترنم په جلال آباد ښار کې د یوې جوړې شوې مشاعرې نه اورېدل کېږي، چرته چې د نارنج د ګل د وږمو تر سپو لاندې شاعران ورټول شوي ول او د سولې د ماښام په نوم یې شعرونه وویل. دغه مشاعره په ننګرهار کې د سولې ښوونیز او څېړنیز دفتر جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربېره پکې له هرات او تخار ولایتونو څخه هم دري ژبو شاعرانو برخه اخیستې وه. د دغې مشاعرې یو تن جوړونکی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشبختانه چې د هرات او د تخار راغلو مېلمنو کې
شاعران وو همدغه ملحوظم به دوی ته یو مشاعره تنظیم کړه او مشاعره د سولې د ماخام تر عنوان لاندې وه. تاسې ولیدل چې ډېره ښه استقبال شوله. زه فکر کوم چې که داسې پروګرامونه تنظیم شي او دوی د دې خپلو سفر په خاطرو کې دغه یوه ډالۍ د ځان سره ویسي چې موږ یو ماخام د سولې د مشاعرې د ماخام تر عنوان لاندې ملته تېر کړ او د ننګراریانو نه واقعا یوه خوږه خاطره موږ د ځان سره راوړې ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ارشاد رغان، عرفان الله بیدار او دلدار د شعرونو نمونې په ترتیب سره ستاسې په وړاندې ږدو.
اور دی پراخیږي سره لمبه د نړۍ وژغورئ، ډزې دي لوګي دي او جګړه د نړۍ وژغورئ، وینې دي بمبار دی د سره د نړۍ وژغورئ، هر خوا د مرګ ویره خواره د نړۍ وژغورئ. خوله د هر په هر به شي راټوله، خدای دې خیر کړي، لا به شي په نن سبا کې سوله، خدای دې خیر کړي. بیا به تو تکۍ د ور په خوله کې جاله جوړه کړي، بیا به شي تازه راته راټوله، خدای دې خیر کړي. جګړه روانه ده، مرګونه کېږي، خبره ورانه ده، مرګونه کېږي، د یو زلمي جنازه نه ده شوې، د بل روانه ده، مرګونه کېږي. نور به د شپې ناوخته کور ته نه ځم، مور مې پریشانه ده، مرګونه کېږي.
په دغه مشاعره کې په لسګونو هغو میلمنو هم ګډون کړی و چې له هرات او تخار ولایتونو څخه ننګرهار ته په چکر راغلي ول. یو تن خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
زما نام عشق غلام سید دقیق دی، د هرات ولایت. دا مشاعره د سولې لپاره و. هغه څوک چې سولې لپاره هلی غلی کوي دا د قدر وړ دی. د دې لپاره مو خواهش کوو چې جنګ بس دي، خرابي او ویرانی بس دي. دا ملت آرزو لري چې د افغانستان بچیان صلح دپاره جوچت
کړي. ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشمونو پڑے سپو ہے دما دا پخارو کی بزکا لو بے دما پانا پانا می وجو لمن زلا گلاب او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سترگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پزان کے پٹے دورا شگ نیز تیسان رسی یارا شگ نیز تیسان رسی اور
دا سڑے تر سبا نرسی نرسی گور دا سڑے تر سبا نرسی یار عاشق نزل تیسان رسی جنگیم چرت چل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سم شیرا پر خب کے نورد چان رسی یار عاشق نے زلت ایسان رسی اور عاشق نے زلت ایسان رسی ردا سڑے تر سب نرسی نرسی گردا سڑے تر سب نرسی راشد نزل تیسان رسی